اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه ته مو هر کله کو زه اسمت ساروانم. د خبرونه د بیرحمت صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندیښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویت ډان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دا بریډونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاور شکارا کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان باید لدا سکرنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخې یو 50 کلن محمد سید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکی شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و. د محمد سید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاري چې دزې په هغه توپک شوي چې د محمد سید له کوره موندل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلو اووره لوبو لړۍ دوه پر یو وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېیمه شلو اووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د یو سلو شپک 50 منډو هدف ټاکلی وو. د آیرلند ټول ټیم په 8 منډو آوټ شو او افغانستان د 50 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټنګ کې ابراهیم ځدران تر ټولو ډیر منډي یعنی 2 ناسوځېدلې وکړې. په بالنګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې 9 منډې ورکړې. د وین الحق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. لویدیځو هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوه. د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو بیا کلن پوتین د سباندی و اتیا فیصد رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزې کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. زمو شخل ازادي رادیو هوري امریکا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د ملکیانو پر مرشوبلو خواشی نشکاره کړه. د افغانستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي پیښې زیاتې شوې دي. دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو عاده ساري ویروسي خو هیڅ څنګه چې په دې وروغه باندې کېدل شي چې لویان او ماشومان خزه او نارینه اخته شي.
د کډوالو لوی کمشتري وای له هر لسو افغان کورنیو اته پاکي وبنل لري.
کله وبوستا کله وبونستا دا وبخه وبونه ده دا وبخ لکه ترخم دي.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ځای بولی. په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
ډیر لس روغتیاي کلینیکونه بند شوي دي. دا د شزه او ماشومان لپاره ډیره په ګټه کې وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده. د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مشروب لو اوښتي و. د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خوره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته ملکیان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د غواملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبه په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول، موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅه وکړه چې ډاډمن کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستان غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلېږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترګرۍ ضد هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستاني مشرانو سره په دوامدار توګه د ترګرۍ ضد بحثونه مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیات اور سره خبري کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبه په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزي او درې ماشومان دي وژل شوي. دا غه په وینا د خوست پسپيري ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباري کې دوه خزي وژل شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوسټو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړي او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په خبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبید الرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسله والو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسله والې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر د شری د ناروغي د مواردو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. دا ډیره ساري ناروغي ده او په سرعت خپرېدای شي. سلطان محمد سرور له داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په دې موضوع خبري کړې دي او لومړی ورڅخه پوښتلې چې شری څه ډول ناروغي ده او نقشې څه دي.
په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو هادا ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
خپل نښې نښانې چې لري، اول به دی تبه لري، به هم کېدای شي دی ټوخی ولري، ونې وچ ټوخی ولري، او درېیم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سرټ کې چې په یا هغه د پاوام اسراج زیاتره جلدي خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرور سره شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نورې موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي.
سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله د شری ناروغي لکه څنګه چې پاویل کوي دا یو ویروسي ناروغي ده او کچیر دې ته خاص پاملرنه و نه شي دا اکثرا مړینه رامنځته کوي چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډیر مړینه چې رامنځته کیږي هغه د 15 کلو څخه په کته ماشومان چې رامنځته کوي بنام په دې اساس باندې ویلای شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یو خطرناک او وژونکی ناروغي هم ده
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی سبب څه دی ډاکټر صاحب
علت اول دا چې هغه په ماشومان واکسین نه دی اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دی یعنی معافیت نه لري دفاعي سیستمټیک دا د ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دی او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق په لاندې دغه په خپل ماشوم ته توجه نه کوي په خړو په شمول باندې هغه نور ناروغان او یا نشه ناروغان څخه نه جلا کوي نو دا ټول عوامل کرار ټول کو دا کې دلای شي چې ماشومان زیاتره پخته شي او همدارنګه د ماشومان معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډیر ضعیف دی نو په دې خاطر باندې پدې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي
مننه ډاکټر صاحب څنګه تداوي کیږي او ورستای سوال بدای چې څنګه ځان تر اوساتو وقایه مهرباني
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کار شوی یعنی څېړنې په دې باندې روان دي ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په دغه ژورنالو کې ویل شوی چې د دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې انټي وایرس چې هغه د ویروس درمل دی خو هغه هم تر اوسه پورې موافق شوی نه دی د دې لپاره خاص درمل نه چي دا هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو انت وزن ته ورتوسیه کوي
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یو شمېر کارکونکو او مرسته رسونکو په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو درېدا لوی ضایعه بولی په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه لیکلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولی په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونه په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغه کسانو ته چې لمرستوي برخه من کېدل زیان رسوي
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي همدا ډول په غزنی کې په خونیزه برخه کې زیات زدکونکو او خونکو درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه اوس چې له بعده مرغد سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی
تل متضرر شو
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې لکارکونکو هم اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موج او د سیمه خلک له ډېر اوسوندو سره مخ یو
په ورته وخت یو بل تنج په افغانستان کې په مرسندوی چارو بوخت او د هم نو غاډینو می په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
چې د کمیټې سویډن
دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وتاړول شو لونی شي کولای کار وکړي او کونور دي د ټول کارونه غیزمن دي او د ملت ترانس لار درمل د بده مرغ د ټول نشتون چې د خلکو د خوخي لامل کې ګلوې ځای ده تاسو مال چې خلک او بو ډوډین لري او لولګی مري خودی سازمانونه ته په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون په خپل اکسپانه د دې وضعیت پاړه نه هلي خودلې او ویلې دي لا غنانو سره د مرستو شمنتیا پر خپل ځای ده هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده اندریاس هله خودلې چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمیر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو ځباندې سلويختو کلنو راهیسې په افغانستان کې دروختیا او پهنې په برخو کې کار کاوه خو له تیرو دوو کلنو راهیسې د طالبانو لخوا له بیلابېلو محدودیتونو سره مخ د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسله دی چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي، اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي و چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 16 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل. له افغانانو سره د مرستندویو سازمانونو مرستې داسې مهال کمیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 24 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشتوالي عمله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ یې وکوي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، اغز، ناور، ناوه، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګیانو کې له تیرې اونۍ راهیسې 14 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه 14 روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالي ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالي مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېد. په غزنی کې 14 دانی
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوي دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوي بیرته برابرې سي. د اعلامې روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوند وکړي باید خلاص ورته.
د غزنی په لری پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه 14 روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې شوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې شوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي اوس مهال په افغانستان کې له لسو کورنیو څخه اته ناپاکي وبوت شي. د کمشنرۍ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې پاک او بوته د کورنۍ نه لاسرسي په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د چاک د پاکو اوبو له کمیدو سره مخامخ دي. ماشومان او لویان د ناپاکو اوبو د څښلو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنۍ ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین آزادي راډیو ته ویل
د اوبو نه چې دا یو ذخیره لګیدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته دا اوبو خو اوبو نه ده دا اوبو لکه ترخم دی
دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې دغه خامخه دغه بیمار کیږي د کرمان اسهال کیږي سفراس پکې کی کله 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 بخی کله بخنه هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغي یو شمیر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لډلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کله چې دیتا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اسالات مورقین مختلف انواع د زیړی دیتا انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبچي د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15-16 دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو روچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا په میدان وردګ ولایت کې د وچکالۍ د لمنځوړلو تر عنوان لاندې د نیالګیو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي په پام کې لري چې تر 1 میلیون پورې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلانو له خلکو غوښتنه کړې چې هر یو نیالګی د هیواد د سمسورتیا لپاره کښېنوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو والی کاری بختیار ماز چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وو ل ځای مسولینو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو ترکښنولو وروسته یې پالنه په شتوګه وکړي.
الله جل جلاله د دغه ونو د وجنه اکسیجن ورکوي پیدا کوي او نن ورځ په دغه کمپاین کې د زراعت او د خروالی او محیتیزیس لخوا چې څومره بوټی کې نول کیږي کرل کیږي د ټولو کارمندانو څخه خصوصا د ما هیله ده چې دغه د پاره زمينه برابر کی او بو ورکی او دغه بوټی په خپل ځی کیږي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت لپاره د طالبانو د چاپریال ساتنې رئیس مولوی محمد زاکر وویل چې دوی پلان لري چې د ولایت په ساته تر 1 میلیون پورې نیالګي کښېنوي.
موږ په پلان کې لرو چې سکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست د ښاروالۍ ریاست د کرنې ریاست په ګډ همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو.
لدی ټول سره سره د دغه ولایت د ښاروالۍ مسولینو بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښار د ښکلا په برخه کې دي ورسره برخه واخلي او د نیالګیو په پالنه کې. په میدان وردګو ولایت کې د وچکالۍ تر عنوان لاندې د نیالګیو د کښېنولو دغه کمپاین پر داسې مهال پیلېږي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی استاد داد محمد الفت آهنګ د یک شنبه پورس د اویا کلونو په عمر ومړ. الفت آهنگ چې په جر لسوه څلور پنځو سم لمریز کال د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی و. د کلاسیکي موسیقي په برخه کې پراخه تجربه درلوده او په سلګونو سندرې ویلي او کمپوز کړي دي. افغان سندرغاړي د نوموړې مړینه یوه ستره ضایه بولي او وایي چې په افغاني موسیقي کې به د ده تشه تل احساسي شي. جزئیات په دې راپور کې.
داد محمد الفت آهنگ د سندرې یو برخه د افغانستان د غزل په نوم پیژندل شوی سندرغاړی چې اواز یې غږی پاتې شو او له دې پاتې نړۍ یې سترګې پټې کړې. د استاد الفت زوی قیس الفت چې د افغانستان له نامتو سندرغاړو څخه هم دی تیره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. د الفت آهنگ په مړینه ګڼ شمېر افغانان د افغاني موسیقۍ کورنۍ او افغان هنرمندان په ویر کې دي.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیش، بگو چی گو نکنم این شگفت را تفسیر.
محمد صادق فطرت ناشناس چه در افغانستان ننم تو غزل ویون که هنرمندان نوت خده سندرغاړی الفت آهنگ در خاطری پیادولو سره ده غمرینه یوستر زایا و بلله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت کاله وړاندې یوه ورځ یو ځوان کوټې ته راغی او عریضه یې وړاندې کړه چې غوښتل یې په راډیو افغانستان کې کار وکړي. ما مسؤلیت درلود چې پوه شم څه یې زده دي. ما له هغه څخه وغوښتل چې په بیروراک کې یو څه ووایي. کله چې پیل وکړ بے حد ښکلی، استادانه او اغیزناک و. زه حیران شوم او سملاسی مې د هغه غوښتنلیک پلاسلیک کړ. نن سهار یې د مړینې خبر راکول شو. دا واقعا لویه ضایعه ده.
الفت آهنگ په 1980 کال کې د غزل په سبک کې د موسیقي زده کړه پیل کړه او تر 12 کلونو وروسته په هند کې پاتې شو. په دې موده کې له استاد منور علي خان او پندت امرنات خان سره د موسیقي زده کړې وکړې او په همدې وخت کې هغه د موسیقي په برخه کې د استادۍ او لومړۍ درجه ډیپلوم هم ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې استاد الفت په دری او پښتو ژبو سلګونه سندرې لري. دغه راز استاد الفت د کلاسیک موسیقي په برخه کې ډیره تجربه درلوده او د افغان هنرمندانو لپاره یې په سلګونه کمپوزونه جوړ کړي دي. افغان خزینه سندرغاړې فرشتې سما هم د استاد الفت مړینه یو ستره ضایع وبلله او د هغه په اړه یې وویل.
نږدې شل کاله وړاندې مې خپل لومړی کست ثبت کړ او دوی په هند کې اوسېدل. کله چې الفت جان زما غږ واورید نو ماته یې درې کمپوزونه راکړل. اوس واقعا مشکله ده چې دا ډول کسان پیدا کړو.
د افغان سندرغاړو په خبره د استاد الفت آهنگ تشبه تل د افغاني موسیقي په هنر کې احساسيږي او هیڅوک به تشه ډک نه کړي. استاد الفت آهنگ په 2019 کال کې د موسیقي په برخه کې د هغه د خدمتونو له امله د افغانستان له ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د میر مسجدي خان مډال ترلاسه کړ. استاد الفت آهنگ په 1945 زیږدیز کال کې د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی او له بایحقي ښوونځي فارغ شوی و. هغه د خپل ژوند وروستي کلونه په کاناډا کې تیر کړل چې په دې وروستیو کې ناروغ شو او د 80 کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. درېمه سیالي چې د مارچ 14 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 3:30 په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه افغانستان د 50 منډو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر 5 ګټلو وروسته لومړی توپ وهنه وکړه. د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې د ازل ابراهیم زدران ښه لوبېدلی و. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې. دا د شلوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم زدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نور افغان توپوهونکو کې بیا اسحاق رحیمی 20 او صدیق تل 19 منډې جوړې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچوونکو کې د ازل عظمت الله مرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. په شلوریزو سیالیو کې د عظمت الله مرزي غوره توپ اچونه وه. دغه راز نوین الحق بیا په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ لوبغاړي وسوځول. په نننۍ سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله مرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. افغان لوبډلمشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټاله ته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لا نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل سیالیو د لوبولو په موخه لاړ شي. دا ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې هم افغانستان 2-1 پر وړاندې ایرلند ته ماتې ورکړه.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.